السلام علیکم د سحر و بجی دی د ازادي رادیو د سحر نه خبری مجله ز رضوان مراد وړاندې کوم. آصف حبیبی د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چاره پر مخوړي. نن چهار شنبه د 1395 لمریز کال د حمل اتلسم نیټه ده چې د 2014 کال د اپریل له شپږمې سره برابر ده. د افغان نړیوال سازمان وایي د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ ترکیې ته د کډوالو د بیرته استولو موافقه له بشري حقونو سره په ټکر کې ده. ناټو وایي که القاعده ونه ځپل شي دا احتمال شته چې دا ډله بیا په افغانستان کې په لویه اندازه فعاله شي. د نړۍ د مهمو تحولاتو په اړه هم اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي له دې هیواد سره د سولې په ټینګولو کې همکاری ته تیار دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ټولو امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره ګامونه پورته کړي. او د پاکستان صدر اعظم اعلان وکړ چې یو خپلواک قضایي کمیسیون به حکومري څو په پاناما کې په غیر قانوني پانګونو کې د ده د کورنۍ د دخالت څېړنه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هایسم وایي له دې هیواد سره د سولې په ټینګولو کې همکاري ته چمتو دی. هایسم پرون په کابل کې د افغان حکومت د ملي امنیت له سرکار سره وکتل او د سولې د ټینګولو لپاره د ملګرو ملتونو پر همکاریو ټینګار وکړ. د ملي امنیت شورا ټولو امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې ده چې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره ګامونه پورته کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په دې اړه په غونډه کې چې په ارګ کې جوړه شوه امنیتي ادارو ته سپارښتنه وکړه چې په خپلو کې هماهنګي زیاته کړي. د ملي امنیت مشر په وروستیو کې ولسي جرګې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې ښایي د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې شي. د افغان نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم د جګړې ډګر دی او د افغان کډوالو اجباري ستنول د مهاجرت پر نړیوالو قوانینو تیرې دی. د دې سازمان د افغانستان د چارو څارونکي حوریه مصدق ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د اروپایي اتحادیه او یونان موافقه د مهاجرت د قوانینو ضد ده. دا وایي د افغان نړیوال سازمان د کډوالو له وضعیته اندېښنه لري. موږ له نړیوالو رهبرانو غوښتنه کړې چې هغو کسانو ته باید پناه ورکړي چې د افغانستان، سوریې او عراق له جګړې تښتي او د باعزته ژوند شرایط ورته برابر کړي. د نوې موافقې پر اساس به هغه کډوال چې د مارچ تر شلمې وروسته یونان ته رسېدلي ترکیې ته استول کېږي. پرون هم 200 تنه چې لږ تر لږه 240 افغانان پکې وو ترکیې ته بیرته واستول شول. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اعلان وکړ چې په یو خپلواک قضایي کمیسیون به حکومري څو په پاناما کې په غیر قانوني پانګونو کې د ده د کورنۍ د دخالت په اړه څېړنه وکړي. د یکشنبې په ورځ د نړۍ یو شمېر معتبرو رسنیو هغه کاغذونه خپاره کړل چې په پاناما کې له یو حقوقي شرکته په پټه اخیستل شوي دي. په دې کاغذونو کې څرګنده شو چې د یو شمېر هیوادونو شتمن خلک او سیاستوال له لسیزو راهیسې له مالیو د ځان ژغورلو لپاره په پاناما کې کمپنۍ لري. په دې کسانو کې د نواز شریف د دوه زامنو نمونه هم راغلي، خو نواز شریف پرون ولس ته په تلویزیون وینا کې ویل چې د پاکستان د سترې محکمې یو متقاعد قاضي به د دې مسئلې په اړه د څېړنو د پلاوي مشري وکړي. آذربایجاني پوځیانو او هغو بلتون غوښتونکو چې ارمنستان ملاتړ کوي پرون په نګورنو کراباخ کې د اوربند اعلان وکړ. د ارمنستان دفاع وزیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې په سیمه کې ټول پوځي عملیات درېدلي او د آذربایجان دفاع وزارت هم دا خبر تایید کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اوربند اعلان هرکلی وکړ او څرګنده کړه چې له دواړو خواوو سره خبرې کوي څو اوربند ټینګ وساتل شي. د دې وزارت وایان مارک ټیونر ویل دواړه هیوادونه باید ډېر ژر د خبرو میز ته کښېني. د امریکا متحده ایالات دواړه خواوو د اوربند د تایید هرکلی کوي. که څه هم کمزوری دی، خو موږ خوشبینی لرو چې ټینګ بشي. موږ له دواړه خواوو سره په خبرو لګیا یو څو هغوی په جدیت د اوربند مراد ته وهڅو. په نګورنو کراباخ کې د شنبې په ورځ د ارمنستان او آذربایجان د پوځونو ترمنځ نښتې پیل شو چې له ټانکونو، هیلیکوپترونو او درنو وسلو پکې کار واخیستل شو. او د روسي خبري اژانسونه وایي مسکو په څو ورځو کې ایران ته د اس 300 دافي هوا سیستم استول پیل کړي. د روسي د بهرنیو چارو د وزارت یو مقام زمیر کابلوف انټرفاکس خبري اژانس ته ویل چې هغه نه پوهیږي چې دا میزایل به نن استول کیږي او کنه، خو ایران ته حتما لیږل کیږي. ایران او روسیه په 2001 کال کې تهران ته اس 300 دافي هوا سیستم د 500 دستګاو د ورکولو موافقه لاسلیک کړې وه، خو په 2010 کال کې ایران ته د وسلو انتقال روس له هغې وځنډول شو چې تهران ته د درنو وسلو په ورکولو بندیز ولګېد. تیر میلادي کال د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ له اټومي موافقې وروسته تهران ته د دغو پرمختللو میزایلو د سپارلو مخه خلاصه شوه.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو دولو ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي: کابل د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 3، آسمان لمر. هرات د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 15، آسمان لمر. کندهار د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 9، آسمان لمر. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه 8، آسمان لمر. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 14، آسمان لمر. بامیان د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه 2، آسمان اوریاز. او ګردیز د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټه 3، آسمان اوریاز.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د افغان نړیوال سازمان د اروپا اتحادیه او یونان ترمنځ موافقه چې پر اساس یې افغان کډوال او نور مهاجر بیرته ترکیه ته استول کیږي د بشري قوانینو مخالفه ګڼي.
افغانستان یک کشور در حالت جنگ است. همین لحظه مشکلات بسیار جدی در افغانستان وجود داره، مخصوصا مشکلات امنیتی.
په افغانستان کې نړیوال ځواکونه وایي که القاعده ډله په دې هیواد کې په مسلسله توګه تر فشار لاندې ونیول شي نو یاد ډله به یو ځل بیا وده وکړي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د افغانستان د مالی وزارت وایي چې تر اوسه دوو کمپنیو د کابل بانک د داوطلبۍ شرایط بشپړ کړي دي. د اداري فساد سره د مبارزې عالي شورا دا ځل د ولسمشر محمد اشرف غني تر مشرۍ لاندې جوړه شوه. د آذربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ په نوګورنو کراباخ سیمه کې د اوربن موضوع هم څېړو او د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنګونه
دا دا کوي ساتي کښې موږ هم دغه شانتي خپل مکتب مې وایي خپل دغه کوي درسونه مې وایي.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې په واضح ډول اوریدلی شئ. د افغان نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د اروپایي اتحادیې او یونان ترمنځ موافقه چې پر اساس افغان کډوال او نور مهاجر ترکیه ته استول کیږي د بشري قوانینو مخالفه ګڼي. د دې موافقې پر اساس هغه کډوال به چې د مارچ له 6 وروسته یونان ته ورسېدلي ترکیه ته استنول کیږي. د رپورټونو پر اساس یوازې د سه شنبې پر ورځ 200 تنه چې لږ تر لږه 240 افغانانو یونان ته رسېدلی دي. د یونان له ټاپوګانو ترکیې ته په بیړیو کې دغه کسان بیرته استول شوي. د افغانستان حکومت وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به له ترکي چارواکو سره خبرې وکړي څو د هغو افغانانو برخلیک څرګند شي چې له اروپا مستردېږي. فرشته جلال زی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان نړیوال سازمان وایي چې په یونان او ترکیه کې چې د کډوالو د بیرته ستنولو بهیر روان دی وضعیت تر دې حده خراب دی چې د بشري حقونو پر قوانینو او د مهاجرت پر نړیوالو اصولو څرګند تیری ګڼل کیږي. په دې سازمان کې د افغانستان د چارو مسؤلې خوریه مصدق پرون ازادي راډیو ته وویل چې داسې هیوادونو لکه افغانستان، سوریه او عراق ته د کډوالو بیرته ستنول د جګړې له سیمې د تښتېدلو انسانانو پر بنیادي حقونو تیری دی.
افغانستان یک کشور در حالت جنگ است. همین لحظه مشکلات بسیار جدی در افغانستان وجود داره، مخصوصا مشکلات
افغانستان د جګړې په حال کې هیواد دی. په افغانستان کې اوس مهال جګړه روانه ده. د طالبانو او نور افراطي ډلو فعالیت په خپل د اندیشنې وړ خبره ده. په افغانستان کې اوس هر ورځ په 60 لسو تر 15 لسو حمله کیږي او دا ټول د اندیشنې وړ خبرې دي. د افید نړیوال سازمان دی غړی د افغانستان پر حکومت هم نیوکه وکړه چې د مهاجرینو د برخلیک په اړه له اروپایي هیوادونو سره په خبرو کې پر امنیتي ګواښونو بشپړ معلومات نه دي ورکړي. د افغانستان حکومت په زور له اروپایي هیوادونو او ترکیه د افغان کډوالو له ستنولو سره مخالفت څرګند کړ. د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت وایي چې راتلونکې اونۍ به په کابل کې د ترکیه له سفیر سره د هغو افغانانو د برخلیک په اړه خبرې وکړي چې له اروپا په زور ورستول شوي دي. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرأت پرون ازادي راډیو ته وویل چې په زور د کډوالو بیرته ستنول د هغوی د حقونو د خوندي کولو لپاره د ژنیو په 1950 کنوانسیون څرګند تیری دی.
موقف دولت افغانستان است که ما علاقه داریم با دولت ترکیه در ارتباط
د افغانستان د دولت دریز داده چې موږ غواړو چې د ترکیه له حکومت سره په دې اړه خبري وکړو. موږ غواړو د هغو افغانانو د برخلیک په اړه خبري وشي چې ترکیه ته بیرته استول شوي څو دا څرګنده سي چې هغوی بیرته ستنیږي یا په ترکیه کې پاتې کیږي. خو له یوې څرګندې موافقې پرته به موږ هیڅکله له اروپایي هیوادونو یا ترکیه د افغانانو له اجباري استلو سره موافقه ونه کړو. د افغان چارواکي هیله څرګنده کړه چې وروستی وضعیت به هغو افغانانو ته هم د خطر زنګ وي چې غواړي په قاچاقي لارو اروپا ته ولاړ سي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري یو ان ایچ سی آر چارواکي وایي چې د ترکیه او اروپایي اتحادیې ترمنځ د موافقې پر اساس یوازې هغه خلک بیرته استول کیږي چې د مارچ تر 20 وروسته د یونان ټاپوګانو ته رسیدلي دي. په یونان کې د دې ادارې ویاندې لانیا ویدی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال لږته لږه 50,000 غیر قانوني کډوال لا هم په یونان کې بې برخلیکه پاتې دي. دا ډیره مهمه ده چې دغه کډوال په خپلو حقونو خبر سي. زموږ اداره هر ورځ هغو خلکو ته چې دلته راځي د هغوی د قانوني او حقوقي وضعیت په اړه مشورې ورکوي او معلومات ورکوي څو هغوی با خبره پریکړه وکړي. خو د ملګرو ملتونو دا اداره وایي چې دوی د ترکیه د حکومت او د اروپایي اتحادیې ترمنځ په شوې موافقه چې پر اساس یې کډوال ترکیه ته بیرته استول کیږي اغیز نسي کولای.
و امریدل چې د افنړیوال سازمان د اروپای اتحاد او یونان ترمنځ موافقه چې پر اساس افغان او نور کډوال ترکیه ته استول کیږي د بشري قوانینو مخالفه غني.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم په مستقیم ډول اوریدل شي. په انټرنیټ کې زموږ پته ده azadiradio.com. په افغانستان کې د غوث ملاتړ قومندانۍ وایي که القاعده ډله په دې هیواد کې په مسلسله توګه تر فشار لاندې رانشي نو یا د ډله به یو ځلې بیا وده وکړي. دا خبره په افغانستان کې د غوث ملاتړ ځواکونو ویاند جنرال چارلی کلیفنډ د سه شنبه پر ورځ په یو خبري کانفرنس کې وکړه. نوموړي همدارنګه هغه رپورټ رد کړ چې ګواکې طالبان د افغانستان پر درېمه برخه خاوره کنټرول لري. قسیم سولمل په رپورټ برابر کړی دی.
سره له دې چې طالبان په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه وسلواله ډله بلل کېږي، خو تر څنګ یو شمېر نورې وسلواله ډلې هم شته چې د افغانستان امنیت ګواښي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ځواکونو ویاند جنرال چارلی کلیفلند د سه شنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې القاعده ډله که په دوامداره توګه تر فشار لاندې ونه نیول سي نو یو وار بیا به په دغه هیواد کې وده وکړي. دوی وایي هغه څه چې موږ یې په اړه اندېښنه لرو دا دي چې که له دوی څخه نظر واړول سي او که پر القاعده ډلې په دوامداره توګه فشار رانه وړل سي نو په تاریخي توګه دوی دا وړتیا لري چې ډېر ژر یو وار بیا راوټوکېږي او د خپل شمېر په تناسب به لا ډېر ګواښ رامنځته کړي. نوموړي که څه هم ویل چې القاعده په افغانستان کې ځپل سوې ده او شمېر هم زیات نه دی، خو وی ویل چې دغه ډله له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د جنرال کلیفلند په وینا د القاعده ډلې پاتې شونې اوس هم له نورستان څخه نیولې تر کندهار پورې په یو شمېر سیمو کې سته. د دې ترڅنګ طالبان د اسلامي امارت ستره شورا، حقانی د اسلامي دولت ډلې، د خراسان څانګه، د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړي، تحریک طالبان پاکستان، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او لشکر طیبه هغه وسلوالې ډلې دي چې د ښاغلي کلیفلند په وینا په افغانستان کې حضور لري. دغه امریکایي جنرال همدارنګه ویل چې امریکایي ځواکونو د روان کال له جنوري څخه د مارچ میاشتې تر اخره شاوخوا سل هوایي حملې کړي چې زیاتره یې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد وه، خو په وینا یې په دغه موده کې القاعده ډله هم د امریکایي ځواکونو هدف ګرځېدلې دي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت ویاند جنرال چارلی کلیفلند په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان لا هم په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه وسلواله ډله ده، خو دا رد کړی چې ګڼې دغه ډله د افغانستان پر درېمه برخه خاورې کنټرول لري.
I've heard over and over again this narrative in the press
دی وای ما په وار وار پر رسنۍ کې اوریدلی چې د هیواد یو پر درېمه برخه د طالبانو په کنټرول کې ده. باید وایم چې دا رښتیا نه ده. دا په دې ډول توجیه کېدی سي چې په درېمه برخه کې دوی یو ډول حضور لري یا دوی په دومره برخه کې عملیات کولای سي او ګواښلای سي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال مک نیکلسن هم له رویټرز سره په تازه مرکه کې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې د جګړو شدت د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت هم له ځنډ سره مخ کړ. نوموړي ویلي تر هغو چې د افغانستان هوایي ځواکونو په سمه توګه فعال کېږي نو افغانان به له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ وي. خو نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې د اوږدمهال لپاره به د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره مرسته وکړي. د همدې هڅو په لړ کې تمه کېږي د روان کال په جولای میاشت کې د وارسا غونډه له افغانستان سره د نړیوالو د پوځي مرستو د دوام د څرنګوالي په هدف جوړه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هایسم وایي له دې هیواد سره د سولې په ټینګولو کې همکاري ته چمتو ده. د ملي امنیت شورا ټولو امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې ده چې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره ګامونه پورته کړي او په خپلو کې منسجم شي. د افغان نړیوال سازمان وی افغانستان لا هم د جګړې ډګر او د افغان کډوالو اجباري ستنول د مهاجرت پر نړیوال قوانینو تیرې ده. د پاکستان صدر اعظم اعلان وکړ چې خپلواک قضایي کمیسون به وګماري چې په پانامه کې په غیر قانوني پنګونو کې د کورنۍ د دخالت پړه څېړنه وکړي. آذربایجاني پوځیانو او هغو بیلتون غوښتونکو چې ارمنستان ملاتړ کوي پرون په ناګورنو کراباخ کې د اوربند اعلان وکړ. او د روسي خبري اژانسونه وایي مسکو به په څو ورځو کې ایران ته د درې سوه دافي هوا سیستم استول پیل کړي. احمد شیبر د نړۍ مطبوعات لوستي او د ځینو مهمو مقالو او مطالبو مهمې برخې دروي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه په خپله تازه ګڼه کې تر دې سردی کلاندې لیکنه لري. د افغانستان د استخباراتو اداره په کلیوالو سیمو کې خلکو ته وسلې ورکوي چې د داعش پر ضد پاڅون وکړي. د ورځپاڼې په باور دا پروګرام په ځینو سیمو کې عملي شوی دی او اوس حکومتي چارواکي وایي چې ښایي دا هڅې پراخې شي او له همدې لارې د طالبانو پر ضد هم استفاده وکړي. دا پروګرام د ځینو افغان چارواکو په وینا ممکن د یاغیانو پر ضد د ولسمشر اشرف غنی د ستراتیژۍ یوه برخه وي، خو د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په وینا ممکن دا پروګرام خطرناک هم وي ځکه چې په بیلابیلو سیمو کې د دغو وسلوالو کنټرول بیا اسانه نه دی. ورځپاڼه وړاندې د افغان چارواکو په وینا لیکي چې دا پروګرام تر دقیقې څارنې لاندې د تیر کال د اګست په میاشت کې پیل شو چې د سیمې چارواکي او د لویدیځ مسؤول کسانې څارنه کوي. د لویدیځ یوې بلې خپرونې فارن پالیسي بیا په خپله تاسه ګڼه کې تر دې عنوان لاندې مطلب خپور کړی دی. ولسمشر اشرف غنی د افغان ښځو لپاره بې ساری اتل. د دې مقالې په یو برخه کې لولو چې د ولسمشر غنی له راتګ سره په افغانستان کې د ښځو حقونو ته د پاملرنې یو نوی باب پرانستل شو. فارن پالیسي لیکي چې په افغانستان کې د ښځو د هڅو کیسه او د مساوي حقونو لپاره د هغوی کوششونه دوام لري. خبرونه وړاندې لیکي په افغانستان کې د وروستیو تاریخي لاسته راوړنو سربیره په نړۍ کې اکثر خلک داسې فکر کوي چې افغانستان د ښځو لپاره تر ټولو بد ځای دی، خو د افغانستان د نوي مشرتابه له لوري د ښځو د هڅو بې ساری ملاتړ باید له پامه ونه غورځول شي. د فارن پالیسي په وینا له بده مرغه په لویدیځ کې دا نظر شته چې افغان میرمنې نیمګړې، محکومې او قرباني کیږي، چې د لویدیځ په رسنیو کې دغه ډول یو اړخیز نظر هغه افغان میرمنې له پامه غورځوي چې په بریالیتوب خپل ژوند مخکې بیایي او په میلیونونو یې په کارونو بوخت دي. فارن پالیسي د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی یاده کړې چې د برلین په کانفرنس کې ویلي وو چې د لویدیځ رسنۍ افغان میرمنې ناتوانه او کمزورې ښکاروي، حال دا چې افغان ښځې پیاوړې، قاطع او مبتکرې دي. فارن پالیسي په ورته وخت کې چې دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې داسې حکومت دی چې د ښځو له حقونو دفاع کوي او د هغوی دریځې پیاوړی کړی دی. خبرونه بیا څرګندوي چې ولسمشر اشرف غنی په خپلو خبرو کې او په عمل کې د ښځو له حقونو دفاع کوي او حتی د ولسمشرۍ د لوړې د مراسمو په وینا کې د خپلې میرمنې نوم واخیست او له هغې مننه وکړه. که څه هم د ده دا خبرې شایل بیدیزوالو ته دومره مهمې نه وي، خو په افغان کلتور کې بیساری دي او د افغانستان ولست دا پیغام ورکړ چې شزي د ترناوي وړتي او خلک باید هغوی ته په ترنا وګوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې تر اوسه دوو کمپنیو د کابل بانک د داوطلبۍ شرایط بشپړ کړي دي. د دې وزارت د خزانو رئیس د سه‌شنبې پر ورځ یو خبري غونډې ته ویل چې نورې کمپنۍ هم کولی شي چې د څلورو میاشتو په لړ کې د شرایطو سره سم د نوي کابل بانک په داوطلبۍ کې ګډون وکړي. سباون کاکړ په رپورټ لري.
وروسته تر هغه چې نوی کابل بانک داوطلبۍ ته وړاندې شو، د افغانستان د مالی وزارت وایي چې تر دې دمه دوو کمپنیو چې یوه یې کورنۍ ده او بله یې بهرنۍ ده د داوطلبۍ شرایط بشپړه کړي دي. د دغه وزارت د خزانو رئیس محمد اقا کوهستاني د سه شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې نورې کمپنۍ هم کولی شي د څلور میاشت په لړ کې خپل د داوطلبۍ غوښتنلیکونه اړوندې ادارې ته وسپاري. دی وایي دوه کمپنۍ دي چې یوه یې کورنۍ ده او بله یې بهرنۍ ده. کورنۍ کمپنۍ د شل میلیون ډالر پر ځای موږ ته یو سل اتش پته اشاریه څلور میلیون ډالر بانکي سټېټمنټ راکړی او وهمه بهرنی کمپنی مسلم کمرشل د چی پوره شرایط وړاندې کړی دی.
همو شرایط دارن کې جواز شونه دارن.
شالی کوهستانی ویل کورنی کمپنی ژمنه کړی چې د یو میلیارډ ډالر پورې به په نوی کابل بانک کې پانګونه وکړي. نوموړي زیاته کړه چې په دې داوطلبۍ کې به امتیاز هغې کمپنۍ ته ورکول شي چې وکړی شي په نوی کابل بانک کې یو میلیارډ ډالر پانګونه وکړي. د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو له مخې داوطلبۍ کمپنۍ باید د نورو شرایطو تر څنګ د زاړه کابل بانک سره هیڅ اړیکې ونه لري، د فعالیت رسمي جواز ولري او شل میلیون ډالر په خپل بانکي حساب کې ولري. مخکې تر دې هم نوی کابل بانک داوطلبۍ ته وړاندې شوی و خو کومې کمپنۍ یا شخص ټاکل شوی معیار مکمل نه کړای شو. کابل بانک په 2010 میلادي کال کې وروسته تر هغه ډیوالي شو چې د دغه بانک سهمدارانو تر 900 میلیونو زیات ډالر ترې ایستلي وه. د ملي وحدت حکومت په جوړېدو سره د کابل بانک دوسیه بیا راپورته شوه چې تر اوسه هم دغه دوسیه نه ده بشپړه شوې، خو حکومت وکړای شول چې د دغه بانک په میلیونونو ډالر بیرته لاسته راوړي او د کابل بانک د سهم لرونکو ملکیتونه کنګل کړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپو سیف الدین سیحون وایي چې هغه شرکتونه او کمپنۍ چې د نوي کابل بانک د رانیولو هوډ لري باید دواره مالی او تخنیکی اسانتیا ولري. یوه ژوره مطالعه او مدارک، یو بشپړه مطالعه له تخنیکی او حقوقي له نظره د توانایی او ظرفیت ضمانت د کمپنۍ سابقه او د کړنې دغه قراردادونه غواړي او باصلاحیت هیئت د اسنادو د ارزیابۍ او دغه راز د رقابت او شفافیت د ګډون او د نورو بنسټونو لپاره د خریداری او سیالۍ توان ولري. شغل سیحون وایي حکومت باید دې ته پام وکړي چې د کابل بانک زاړه سهم لرونکي په جیلي اسنادو د نوي کابل بانک د داوطلبۍ پروسې ته داخل نشي او یو وار بیا په افغانستان کې د بانکداري هغه ترخه تجربه تکرار نشي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د مالی وزارت وایي تر اوسه دوو کمپنیو د کابل بانک د داوطلبۍ شرایط بشپړ کړي دي. اخوا د اداري فساد سره د مبارزې عالي شورا د اصل د ولسمشر محمد اشرف غنی تر مشرۍ لاندې جوړه شوه. په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي اداري رئیس حسین فخری له فساد سره د مبارزې په برخه کې د دې شورا جوړښت له اهمیته ډک بولي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
اداري فساد چې له څو کلونو راهیسې د افغانستان له نوم سره تړلی دی، اوس یې په وړاندې د مبارزې لپاره یو متفاوت ګام اخیستل کیږي، داسې چې یوه نوې شورا به خپله د ولسمشر تر مشرۍ لاندې په دې برخه کې کار کوي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې مشر سید حسین فخری چې د دې شورا غړیتوب هم لري، د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا شورا به د اداري فساد په کمیدو کې رغنده رول ولري. نوموړی وایي دا شورا به د دې لامل شي تر څو هغه ادارې په جدیت او قاطعیت سره عمل وکړي کوم چې د اداري فساد د ختمیدو لپاره کار کوي. دی وایي دا شورا د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې بنسټونه رهنمایي، رهبری کوي او ملاتړي کوي. په ورته وخت کې هغه پلانونه او ستراتیژۍ چې په دې برخه کې لازمې دي تدوین او منظوروي او بیا د همدې پلانونو او ستراتیژیو د پلي کېدو څخه څارنه کوي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې مشر د معلوماتو له مخې د دې هدف لپاره د نوي جوړې شوې شورا مشري په خپله ولسمشر غني کوي. په همدې حال کې د ولسمشر غني دویم مرستیال د ستر محکمې رئیس، لوی څارنوال، د عدلیه وزیر، د تفتیش او د اداري فساد سره د مبارزې د ادارو مشران بیا د نوي جوړ شوي شورا د غړیو په حیث ټاکل شوي دي. موږ غوښتل چې د دغه شورا په اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو د بیا اړیکو سره هم بریالي نه شو. په دولتي کچه د شورا په داسې حال کې په کار پیل کړی چې اوسمهال د فساد سره د مبارزې په برخه کې ډېر بنسټونه په هیواد کې فعال دي. ولسمشر غني له دې وړاندې ویلي چې په بېلابېلو ادارو په تېره بیا په امنیتي سکتور کې اداري فساد د دې لامل شوی چې په هیواد کې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخ شي. ولسمشر د وو باندې هیوادونو په غونډه کې ټینګار وکړ چې د اداري فساد بحث به یوازې په خبرو نه خلاصه کیږي، بلکې د هغې پر وړاندې باید عملاً مبارزه وشي. حکومت په داسې حال کې د دې پدیدې پر وړاندې نوې هڅې پیلوي چې د روڼتیا د نړیوال سازمان په وروستي راپور کې افغانستان د سومالیا او شمالي کوریا وروسته په نړۍ کې درېیمه درجه په فساد ککړ هیواد ښودل شوی دی. له دې ټولو سره د حقوقي چارو کارپوهان د فساد سره د مبارزې لپاره د ولسمشر په مشرۍ د شورا جوړښت ته خوشبینه دي. کبیر رنجبر وایي چې که دا شورا له پیاوړي ارادې سره کار وکړي، ګټور به تمام شي.
دې شورا منځته راتګ زه فکر کوم چې دا په ګټه ده، د دې لپاره چې تر اوسه پورې مختلف ارګانونه د فساد د مبارزې لپاره موجود وو. د قابل کردی د حکومت په وخت کې هم دا ژمنې کېدلې او دا رقم ادارات منځته راغلل، مګر عملا موږ ولیدل چې هغه کار چې خلک وبینی او احساس کی او عملی بڼه ولري هغه موږ تر سترګو نه شو.
ښاغلی رنجبر وایي چې اوس نو د اداري فساد سره د مبارزې لپاره ډېرو هغو ادارو ته اړتیا نشته چې د څو کلونو رئیس فعالیت کوي خو کار یې اغېزمن نه و.
په نوګورنو کراباخ کې آذربایجاني پوځیانو او هغو بلتون غوښتونکو چې ارمنستان ملاتړ کوي پرون ویل چې اور بند ټینګ شوی دی. نوګورنو کراباخ آذربایجان له آذربایجان سره تر جګړې وروسته چې له 1988 تر 1994 کالې دوام وکړ خپلواکي اعلان کړه. په دې اړه وروستي معلومات د فرشتي جلال صاحب ریپورت کې اورو.
د ارمنستان دفاع وزیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوه اړخیزې موافقې پر اساس د ارمني او آذري پوځیانو ترمنځ د جګړې پر لومړۍ کرښه پوځي عملیات درول شوي دي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف چې پرون په باکو کې د خپلو زخمیانو عسکرو او منصبدارانو پوښتنې ته ورغلی وو، په ناګورنو کرباخ کې د جګړې په ډګر کې یو اړخیز اوربند هم اعلان کړ. دی وایي زه یو ور بیا وایم چې آذربایجان له خپل لوري ټول پوځي ګامونه په ټپه دروي، خو په یو شرط، او هغه دا چې دشمن هم باید د آذربایجان له دې کاره ناوړه استفاده ونه کړي. هغوی هم باید اوربند کړي، په خپلو مورچو کې پاتې سي او حرکت ونه کړي. موږ پر خپله خاوره جنګیږو. نړیوالو قدرتونو پر دواړو هیوادونو غږ کړی چې خپل پوځیان له جګړې په شا کړي او له زغمه کار واخلي. په ناګورنو کراباخ کې د ارمنستان او آذربایجان د پوځیانو ترمنځ وروستۍ جګړې ته په اشاره د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر پرون وویل چې پوځي نشتی د هیڅ بحران حل نسی موندلی. شتاینمایر په دې مسله کې له روسي اړخ سره د خپلو خبرو یادونه هم وکړه. دی وایي ما د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې. زه داسې وپوهېدم چې روسیه په سیمه کې د وضعیت له خرابېدو سره خپله ګټه نه ویني، نو له دې امله له ارمنستان سره د خپلو نږدې اړیکو پر اساس د جګړې د پای ته رسولو هڅې کوي. روسیه له آذربایجان سره هم د خپلو اړیکو په حساب د روان تشدد د ختمولو کوششونه کوي. د رپورټونو پر اساس د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د آذربایجان او ارمنستان پر ولسمشرانو غږ کړی چې ژر تر ژره ډاډ ورکړي چې د اوربند درناوی کیږي. د کرملین د خبر پاڼې په حواله پوتین له دواړو ولسمشرانو الهام الیف او سرج سرکسیان سره پرون ټلیفوني خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې روسیه به د درېمګړي په توګه خپلې هڅې جاري وساتي څو په ناګورنو کرباخ کې حالت نورمال سي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ کړنداري مشري فدریکا مغرینی پر آذربایجان او ارمنستان غږ کړی چې اور بند کړي او د ملکي وګړو امنیت ته دې پام وکړي.
د ژوند رنگونه
نوم دې څه ډول څه کار کوي؟
نوم یې خان آباد او د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم او پلان رنگ مالک یم.
زه چې ګورم ته خو تنکې ځواني، ولې دې مکتب نه دی ویلې؟
ولا د څه مشکلاتو له وجې مکتب پاتې شو. هم د پلار مشر زه یم او څه مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو بس د وجې مکتب پاتې شو.
نو څنګه نه کېدل چې تا هم کار کړی وې او هم دې مکتب ویلې وې؟
یار ځکه نه کېده چې تر دورس پورې مکتب وي، بعد دورس نه بیا کار مشکل
سخت ده.
او ډېره سخته
کله نا کله چې خپل همزولي ګوري، حتمي ده چې ستا به په کلي کې ملګري دوستان به وي، هغوی به مکتب ویلي، دا خپل ځان څه ډول احساس یې؟
ولا چې کله نا کله د خپل ملګري انډیوالان وګورو، سړی ډېر دردېږي، داسې احساس کوي. هغه وخت مونږ چې مکتب کې مونږ به دا احساس کوو چې یاره مونږ به دولسم نه پارغېږو، مونږ به داسې وظیفه لو، داسې پې وظیفې به دا کېږو. اوس چې هغه ګورو نو ډېر زیات دردېږو، خفه کېږو. برابر کاروبار څوک زما غږ اوري باید خپل مکتب ویا، خپل درسونه ویا، د یو څه ځان نه جوړ کړي، دغه خوش نه نس نه کېږي.
نو په راتلونکي کې ته څه غواړې؟ څه شي
په راتلونکي کې غواړم؟ د وطن لپاره خدمت وکړم، چې په عام هرې برخه کې، یا حکومتي یا بل څه، یا بل څه غواړم. چې
ډېر مننه
تاسو نه. مننه
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورېدو سره. دوهمه سهارنۍ خبري مجله درته سید سمیع عباس وړاندې کوي.
تشکر ادوان مراد، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح هست، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه اژدها حمل سال 1395 هجری شمسی برابر است با ششم ماه اپریل سال 2016 میلادی. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد نگرانی سازمان عفو بین الملل و مقامات وزارت مهاجرین افغان در مورد برگشت اجباری مهاجرین از اروپا به ترکیه، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. نماینده خاص ملل متحد در افغانستان میگوید این سازمان از پروسه صلح افغانستان همه جانبه حمایت میکند. در نشست شورای امنیت افغانستان با ارگان‌های امنیتی دستور داده شد که مبارزه علیه تهدیدهای امنیتی را جدی‌تر بسازند. روسیه در ظرف چند روز راکت‌های دافع هوا را به ایران می‌دهد. تفصیل خبرها. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که این سازمان آماده است افغانستان را در پروسه صلح و تامین امنیت یاری برساند. نیکولاس هیسم این اطمینان را در دیدار با مشاور امنیت ملی افغانستان داده است. آقای هیسم نگفته که سازمان ملل متحد آماده چگونه کمک در این بخش ها به افغانستان است. بر اساس خبرنامه دفتر شورای امنیت ملی، محمد حنیف اتمر و نیکولاس هیسم دیروز در کابل ملاقات کردند. در نشست شورای امنیت ملی افغانستان با ارگان‌های امنیتی کشور دستور داده شد تا اقداماتی را به هدف مبارزه علیه تهدیدهای امنیتی انجام بدهند. این نشست دیروز به ریاست رئیس جمهور برگزار شد. بر اساس خبرنامه ارگ، پس از بررسی وضعیت امنیتی کشور، به بحث‌ها در این مورد نهادهای امنیتی موظف شدند تا تدابیر را برای انسجام و هماهنگی نیز روی دست بگیرند. محقق بخش افغانستان در سازمان عفو بین‌الملل بازگشتاندن ده‌ها پناهجوی افغان از یونان به ترکیه را تخطی از قوانین حقوق بشری و اصول مهاجرت می‌خواند. حوریا مصدق ناوقت دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
سازمان عفو بین‌الملل از تمام رهبرهای جامعه جهانی، مخصوصاً از رهبرهای اتحادیه اروپا، خواهان ازی شدیم که مخصوصاً کسایی که از کشورهای جنگ‌زده چون افغانستان، عراق، سوریه به این کشورها می‌آیند، بر از اونا باید پناهندگی داده شود.
خانم مصدق به شدت مخالفتش را با اجرا شدن توافق ترکیه و اتحادیه اروپا ابراز کرد. مقام‌های ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان هشدار می‌دهند که اگر شبکه القاعده به گونه دامدار تحت فشار قرار داده نشود، یک بار دیگر در افغانستان تقویت خواهد شد. جنرال چارلی کلیفن، یک سخنگوی ماموریت حمایت قاطع، دیروز در یک نشست خبری در کابل به خبرنگاران در این مورد توضیحات داد. در این باره بعد از ختم در خط در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. خبرها را ادامه می دهیم. صدراعظم پاکستان اعلان کرده که یک کمیسیون قضایی مستقل را تشکیل می دهد تا درباره ادعاها در مورد دخیل بودن خانوادهش در سرمایه گذاری های غیر قانونی در بیرون از پاکستان تحقیق کند. یک روز پیش از این در گزارش ها بر استناد از اسناد معروف به پاناما آمده بود که پسر شریف مالک شرکت های مالی در خارج از پاکستان هست. شریف در سخنرانی تلویزیونی دیروز گفت که یکی از قاضی های متقاعد از طرف محکمه پاکستان ریاست کمیسیون را به عهده خواهد داشت. این افشاگری در اسناد پاناما صورت گرفته است. حدود 11.5 میلیون سند مؤسسه حقوقی موساک فونسکا که مرکزش در پاناما است در جریان روزهای شنبه و یکشنبه توسط ژورنالیستان تحقیقی به بیرون درز کرد. این بزرگترین افشاگری در تاریخ خوانده شده است. خبرگزاری های روسیه گزارش میدهند که در ظرف چند روز روسیه ارسال راکت های دافع هوای S-300 را به ایران آغاز میکند. یک مقام وزارت خارجه روسیه از زمیر کابلوف دیروز به خبرگزاری اینترفاکس اظهار داشت او نمی‌داند که این سلاح‌ها امروز فرستاده خواهند شد اما فرستاده می‌شوند. مسکو و تهران در سال 2007 موافقت را امضا نمودند که بر اساس آن روسیه 5 دستگاه راکت‌های دافع هوای S-300 را به ایران می‌فروشد. اما این موافقت بعد از آن که سازمان ملل متحد فروش اسلحه ثقیل را به ایران ممنوع اعلان کرد در سال 2010 متوقف شد. سال گذشته بر اساس توافق اتمی ایران با قدرت‌های بزرگ این موافقت دوباره احیا گردید. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از آتش بس در منطقه مورد مناقشه ناگورنو-قره‌باغ استقبال کرد. نیروهای آذربایجان و جدایی طلبان تحت حمایت ارمنستان دیروز گفتند که آتش بس برقرار شده است. وزارت دفاع آذربایجان دیروز از توافق روی برقراری آتش بس خبر داد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز در واشنگتن گفت که در تلاشند تا دو طرف به آتش بس کاملا احترام کنند. ایالات متحده آمریکا از تایید آتش بس از سوی هر دو طرف استقبال میکند. ما به گونه فعال با هر دو طرف در تماس هستیم تا بالایشان فشار بیاوریم تا آتش بس را جدا رعایت کنند. نیروهای آذربایجان و جدایی طلبان تحت حمایت ارمنستان به روز شنبه در منطقه مورد مناقشه ناگورنو-قره‌باغ با هم درگیر شدند. بر اساس گزارشات در جریان 4 روز جنگ بیش از 40 تن کشته شدند. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که فرار از پرداخت مالیه یک مشکل جهانی است. باراک اوباما خواست تا تلاش‌های بین‌المللی بیشتر برای بستن مأسات مالی پنهانی که برای پولشویی و فرار از پرداخت مالیه ایجاد شدند صورت گیرد. آقای اوباما این سخنان را پس از یک افشاگری تازه معروف به اسناد پاناما ابراز کرد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای افغانستان و جهان و حالا هم لیزا حیدری مروری دارد بر اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 3، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 15، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 9، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 8، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 13، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 2، آسمان ابری. و گردیز بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 3، آسمان ابری پیش بینی شده است.
ساعت 7:37 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. امنیستی اینترنشنال در مورد برگشت اجباری مهاجرین افغان نگرانی دارد. کارمند بخش افغانستان این مؤسسه گفت
افغانستان یک کشور در حالت جنگ است. همین لحظه مشکلات بسیار جدی در افغانستان وجود دارد.
معین وزارت مهاجرین افغانستان میگوید که تصمیم برگشت اجباری مهاجرین خلاف کنوانسیون ژنو میباشد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های غربی. یک مقام نظامی آمریکا میگوید که تهدیدهای القاعده در افغانستان بیشتر شده است.
چیزی که ما در مورد آن نگران هستیم این است که هرگاه آنان نادیده گرفته شوند تهدیدات بیشتر را به وجود بیاورند.
در ناگورنو-قره‌باغ آتش بس اعلان شد و صحبتی از سلسله رنگ‌های زندگی.
سابقه معلم بیشتر دارم در بعض از ولسوالی های ولایت دایکنډی چند سال خدمات معلمی دارم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، محقق بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل بازگشتاندن ده ها پناهجوی افغان از یونان به ترکیه را عمل خلاف قوانین بشری میخواند. بر اساس توافق ترکیه و اتحادیه اروپا، یونان بیش از 200 پناهجو را به ترکیه فرستاده است که بر اساس گزارش ها در میان آنها 42 افغان هم شاملند. جعفر احمدی گزارش میدهد.
سازمان عفو بین الملل روند بازگشتاندن پناهجویان از یونان به ترکیه را تخطی از قوانین حقوق بشری و اصول مهاجرت می خواند. حوریه مصدق، محقق بخش افغانستان این سازمان، باور دارد که بازگشتاندن پناهجویان به کشورهای مانند افغانستان، سوریه و عراق نقض حقوق بنیادی پناهجویان است. خانم مصدق درباره دلیل مخالفتش با اجرایی شدن توافق اتحادیه اروپا و ترکیه ناوقت دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
افغانستان یک کشور در حالت جنگ است. همین لحظه مشکلات بسیار جدی در افغانستان وجود داره، مخصوصا مشکلات امنیتی و از جمله مسائل جمله افراط‌گرایی و حضور طالبان در افغانستان که خودش روزانه در سرتاسر افغانستان، مخصوصا در مناطق جنوب و شرق و همچنان در شمال افغانستان فعلا مشکلات امنیتی بسیار شدید وجود داره و همه روزه تقریبا در یک حد اوسط 10 تا 15 حمله در افغانستان صورت میگیره.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان نیز بازگشتاندن پناهجویان افغان از یونان به ترکیه را نقض صریح کنوانسیون 1958 ژنو می‌داند. اسلام الدین جرأت، سخنگوی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که با سفیر ترکیه در کابل در باره چگونگی بازگشتاندن این پناهجویان به کشورشان و یا باقی ماندن آنها در آنجا هفته آینده صحبت می کنند.
علاقه داریم با دولت ترکیه در این ارتباط صحبت بکنیم. بسیار بازگشتاندن او تعداد افرادی که به صورت داوطلبانه وارد افغانستان میشن و یا هم باقی ماندن از اونا در کشور ترکیه و کشورهای اروپایی باید بحث صورت بگیره و تفاهم‌نامه به امضا برسه و در چوکات از این تفاهم‌نامه هر اون احکام را ما با پیشانی باز پذیرفتیم. اما در غیر از این، اگر خارج از تفاهم‌نامه باشه، دولتان دیدگاه پذیرای اخراج اجباری چه ترکیه هم و هم کشورهای اروپایی نخواهد.
آقای جرأت همچنان امیدوار است که این وضعیت زنگ خطری باشد به افغانهایی که قصد دارند تازه به گونه غیر قانونی به اروپا بروند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR می گوید در حال حاضر حداقل 50,000 پناهجوی غیر قانونی بی سرنوشتند. لینا ویدی، سخنگوی این اداره، بر رادیو آزادی گفت که بر اساس توافق اتحادیه اروپا و ترکیه تنها کسان بازگشتانده می شوند که پس از 20 مارچ به جزایر یونان رسیده باشند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که بازگشتاندن پناهجویان افغان از یونان به ترکیه میتواند نقض صریح کنوانسیون 1958 ژنو باشد. قرار است مقام های این وزارت با سفیر ترکیه در کابل درباره چگونگی بازگشتاندن این پناهجویان به کشورشان و یا باقی ماندن آنها در آنجا هفته آینده صحبت کنند. بر اساس توافق ترکیه و اتحادیه اروپا، یونان بیش از 200 پناهجو را به ترکیه فرستاده است. بر اساس گزارش‌ها در میان آنها اضافه از 40 افغان هم شاملند. جعفر احمدی با اسلام الدین جرأت، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، صحبت کرده و ابتدا نظرش را در مورد بازگشتاندن پناهجویان افغان به ترکیه پرسیده است.
عملی که اینا انجام دادن در حال حاضر میتونه که نقض صریح کنوانسیون 1958 ژنو و الحاقیه 1967. موقف دولت افغانستان است که ما علاقه داریم با دولت ترکیه در این ارتباط صحبت بکنیم. بسیار بازگشتاندن او تعداد افرادی که به صورت داوطلبانه وارد افغانستان میشن و یا هم باقی ماندن از اونا در کشور ترکیه و کشورهای اروپایی باید بحث صورت بگیره و تفاهم‌نامه به امضا برسه و در چوکات از این تفاهم‌نامه هر اون احکام را ما با پیشانی باز پذیرفتیم. اما در غیر از این، اگر خارج از تفاهم‌نامه باشه، دولتان دیدگاه پذیرای اخراج اجباری چه ترکیه هم و هم کشورهای اروپایی نخواهد.
شما میدانین که پس از اجرایی شدن این توافقنامه اتحادیه اروپا و ترکیه چه تعداد افغان از یونان به ترکیه بازگشتانده شدند؟
ما ما علاقه داریم که در ارتباط به فناوری‌های ما در هر گوشه دنیا با کشورهای میزبان صحبت بکنیم و تسهیلات لازم را فراهم بکنیم و حمایت حقوقی از افکار خود داشته باشیم. اما بدبختانه این کشورها به خصوص کشورهای اروپایی و ترکیه تا هنوز به صورت رسمی چیزی را در این ارتباط با ما شریک نساختند.
آقای جرأت، عملا پس از پخش شدن خبر بازگشتاندن ده ها افغان از یونان به ترکیه و احتمال بازگشتاندن اینا به افغانستان، کاری که فردا و پس فردا شما قرار است بکنین چیست؟
بدون شک در هفته آینده ما با سفیر ترکیه در کابل دیدار خواهد داشتیم و در ارتباط به این موضوع در وزارت امور بهادین با سفیر از اونا خاص دولت افغانستان مطرح خواهد شد و بدون شک تصمیم گرفتن در مورد هزارها هزار انسانی که متعلق به یک کشورهایی که با جغرافیای شناخته شده و عضو فعال سازمان ملل متحد باشه، بدون شک باید اونا با ما روی چگونگی بازگشتاندن از اونا و یا هم باقی ماندنشان در کشورها با ما باید صحبتهای بیشتر بکنن و دارای یک تفاهمنامه کلی باشیم. در غیر از او یک شنبه هم ما به میدان هوایی فرودگاه کابل تصویر نخواستیم.
گفتگویی بود با اسلام الدین جرأت، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، در مورد بازگشتاندن پناهجویان افغان از یونان به ترکیه. با گفته آقای جرأت، در سال 2015 250 هزار افغان در 44 کشور درخواست پناهندگی دادند. او میگوید که تنها 150 هزار افغان در جرمنی درخواست پناهندگی دادند. شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام با رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که این سازمان آماده است افغانستان را در پروسه صلح و تامین امنیت یاری برساند. در نشست شورای امنیت ملی افغانستان با ارگان‌های امنیتی کشور دستور داده شد تا اقداماتی را به هدف مبارزه علیه تهدیدهای امنیتی انجام بدهند. تحقیق کننده بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل بازگشتاندن ده ها پناهجوی افغان از یونان به ترکیه را تخطی از قوانین حقوق بشری و اصول مهاجرت می خواند. مقام های ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان هشدار می دهند که اگر شبکه القاعده به گونه دامدار تحت فشار قرار داده نشود، یک بار دیگر در افغانستان تقویت خواهد شد. صدراعظم پاکستان اعلان کرده که یک کمیسیون قضایی مستقل را تشکیل می‌دهد تا درباره ادعاها در مورد دخیل بودن خانواده‌اش در سرمایه‌گذاری‌های غیرقانونی در بیرون از پاکستان تحقیق کند. خبرگزاری‌های روسیه گزارش می‌دهند که در ظرف چند روز روسیه ارسال راکت‌های دافع هوای S-300 را به ایران آغاز می‌کند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از اعلان آتش‌بس در منطقه مورد مناقشه ناگورنو-قره‌باغ استقبال کرد. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که فرار از پرداخت مالیه یک مشکل جهانی است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان اداره استخبارات افغانستان مردم دهات را مسلح می‌سازد تا علیه گروه دولت اسلامی قیام کنند. به نوشته روزنامه، این برنامه در بعضی جاها عملی شده و اکنون مقامات حکومت می‌گویند شاید این کار را گسترش بدهند و از همین تاکتیک علیه طالبان هم استفاده کنند. این برنامه که به گفته بعضی مقامات افغان شاید جزء استراتژی رئیس جمهور در مبارزه علیه شورشیان باشد، به نوشته نشریه می‌تواند خطرناک هم باشد، چون کنترل این افراد مسلح در مناطق مختلف کار آسان است. اما روزنامه وال استریت جورنال از قول مقامات افغان می نویسد که گفتند این برنامه که در ماه آگوست سال 2015 آغاز شد تحت نظارت دقیق قرار دارد و مؤثریت آن توسط رهبران محلی و مقامات غربی تحت نظر قرار گرفته است. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان رئیس جمهور اشرف غنی قهرمان بی سابقه برای زنان افغان، که در بخشان می نویسد برای توجه به حقوق زنان در افغانستان یک افق جدید باز شده است. و به نوشته نشریه، داستان زنان افغانستان و تلاش آنها برای مساوات ادامه دارد. با وجود دستاوردهای تاریخی اخیر، بسیار مردم در جهان فکر میکنند که افغانستان بدترین محل برای زنان میباشد. ولی مقاومت و تعهد زنان افغانستان برای بپا خواستن و حمایت بی سابقه رهبری نوین کشور از زنان را نباید نادیده گرفت. به نوشته فارن پالیسی، متاسفانه در جهان غرب یک مفکوره وجود دارد که زنان افغان ناقص، محکوم و قربانی می باشند که بسیاری وقتا چنین دیدگاه یک جانبه در رسانه‌های غربی هویت یک کتله بزرگ زنان را که زندگی موفقانه را پیش می برند و میلیون ها زنی را که به کار مشغولند نادیده می گیرند. نشریه سخنان بانوی اول افغانستان خانم رولاغنی را اقتباس آورده است که در یک کنفرانس در برلین گفته بود مطبوعات غرب زنان افغان را ناتوان و ضعیف نشان می دهد، در حالی که زنان افغان قوی، مبتکر و قاطع هستند. علاوه بر آن، بنوشته فارن پالیسی، اولین بار در تاریخ افغانستان زنان افغان یک حکومتی دارند که موقف زنان را بلند برده و از حقوق آنها به حیث یک اولویت ملی دفاع می کند. رئیس جمهور اشرف غنی در گفتار و کردار از حقوق زنان دفاع می کند و بنوشته نشریه حتی در سخنرانی خود در ادای حلف وفاداری او از همسرش نام برد و از او سپاسگزاری کرد. هرچند این سخنان وی شاید برای غربی ها آنقدر مهم نباشد، اما در فرهنگ افغان ها بی سابقه بود و پیامی را به مردم افغانستان فرستاد که زنان قابل احترامند و مردم باید با آنها ارزش قائل شوند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. قماندانی حمایت قاطع در افغانستان میگوید که هرگاه گروه القاعده به طور مسلسل در این کشور تحت فشار قرار نگیرد، این گروه یک بار دیگر تقویت می‌گردد. جنرال چارلی کلیفلند، سخنگوی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان، این سخن را روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل بیان کرد. وی همچنان گزارش را رد کرد که طالبان کنترل یک بر سوم حصه افغانستان را در دست دارند. جاوید حسن‌زاده در این مورد از کابل گزارش دارد با این شرح.
با آنکه گروه طالبان از خطرناکترین گروه ها در افغانستان خوانده می شود، اما در کنار این گروه شماره از گروه های دیگر مسلح هم وجود دارد که امنیت افغانستان را تهدید می کنند. جنرال چارلی کلیولند، سخنگوی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان، روز سه شنبه در کابل به خبرنگاران گفت هرگاه گروه القاعده به شکل دوامدار تحت فشار قرار نداشته باشد، می تواند یک بار دیگر در این کشور تقویت شده و قوت بگیرد. وی می گوید چیزی که ما در مورد آن نگران هستیم این است که ارگاه آنان نادیده گرفته شوند و فشارهای دوامدار بالای گروه القاعده وارد نشود، به شکل تاریخی آنان این توانمندی را دارند که به زودی یک بار دیگر جان گرفته و به تناسب تعداد خود تهدیدات بیشتر را به وجود بیاورند. هرچند وی میگوید که القاعده در افغانستان سرکوب شده و شمار آن هم زیاد نیست، اما او گفت که این گروه با طالبان روابط نزدیک دارد. با گفته جنرال کلیفلند، بقایای گروه القاعده هنوز هم از نورستان گرفته تا قندهار و شمار از مناطق وجود دارد. در کنار طالبان، شورای امارت اسلامی، حقانی، بخش خراسان گروه دولت اسلامی، اعضای جنبش اسلامی ازبکستان، تحریک طالبان پاکستانی و لشکر طایبه از گروه‌هایند که به گفته آقای کلیفلند در افغانستان حضور دارند. این جنرال آمریکایی همچنان میگوید که نیروهای آمریکایی از ماه جنوری تا آخر مارس سال روان میلادی حدود 100 حمله هوایی را انجام داده و بیشتر آن بر ضد گروه داعش در ننگرهار بوده و به گفته وی در این مدت گروه القاعده نیز هدف نیروهای آمریکایی قرار گرفته است. جنرال چارلی کلیفلند، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، در سخنان خود گفت که طالبان هنوز هم در افغانستان از خطرناکترین گروه‌های مسلح میباشد، اما این را رد کرد که این گروه یک بر سوم حصه افغانستان را در کنترل خود دارد. وی می گوید من با تکرار از طریق رسانه ها شنیدم که یک بر سوم حصه افغانستان تحت کنترل طالبان قرار دارد. باید بگویم که این واقعیت ندارد. این طور توجیه می گردد که آنان به یک شکل در سه قسمت این کشور حضور دارند و یا این که آنها در این قسمت ها عملیات را انجام داده و تهدیدات را متوجه ساخته می توانند. جنرال مک نیکولسن، قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، نیز به تازگی در صحبت با آژانس رویترز گفته است که شدت جنگ در سال 2015 میلادی ماموریت آموزشی نیروهای افغان را نیز با تأخیر مواجه کرد.
وی گفت تا زمانی که قوات های هوایی افغانستان به طور درست فعال نگردد، افغان ها با خطرات روزافزون روبرو خواهند بود، اما جامعه جهانی تعهد کرده است که برای تقویت نیروهای امنیتی افغان بر کمک هایشان در دراز مدت ادامه می دهند. با سلسله امین تلاش ها انتظار می رود نشست وارسا در ماه جولای سال روان میلادی با هدف چگونگی کمک های نظامی جامعه جهانی با افغانستان برگزار گردد.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
گزارش ها می رسانند که در منطقه ناگورنو قره‌باغ آتش بس برقرار شده است. وزارت دفاع آذربایجان دیروز گفت که روی برقراری آتش بس توافق کردند. نیروهای آذربایجان و جدایی طلبان تحت حمایت ارمنستان به روز شنبه با هم درگیر شدند. در این مورد ژکفر احمدی گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
وزارت دفاع ارمنستان گفته که عملیات نیروهای آذربایجانی و ارمنستانی در امتداد خط مقدم جنگ متوقف شده است. پیش از توافق دو طرف بالای آتش بس، الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان دیروز آتش بس یک جانبه را اعلام کرد. من یک بار دیگر میگویم که آذربایجان از طرف خود تمام اقدامات نظامی را متوقف میسازد، اما به شرطی که دشمن از این اقدام آذربایجان استفاده نادرست نکند. آنها هم باید آتش بس کنند. نیروهای آذربایجان و جدایی طلبان تحت حمایت ارمنستان به روز شنبه در منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ با هم درگیر شدند. بر اساس گزارش ها در نتیجه 4 روز جنگ بیش از 40 تن کشته شدند. آذربایجان گفته 16 سربازش کشته شدند و ارمنستان گفته که 20 تن از سربازانش به قتل رسیدند. قدرت‌های بزرگ هم آرام ننشستند و از هر دو طرف خواستند تا از جنگ دست بکشند و خیشتنداری کنند. فرانک والتر اشتاین مایر وزیر خارجه جرمنی گفت که جنگ راه حل مشکل نیست. من با وزیر خارجه روسیه تلفنی صحبت کردم. برداشت من این است که روسیه از افزایش خشونت در منطقه هیچ منفعت حاصل نمی کند و بنابراین روسیه از تماسهای نزدیکش با ارمنستان برای پایان دادن جنگ کار می گیرد، اما از روابط فعلیش با آذربایجان نیز استفاده می کند تا خصومتها متوقف شود. بر اساس گزارش ها ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از رؤسای جمهور آذربایجان و ارمنستان خواسته تا فوراً اطمینان بدهند که آتش بس رعایت می شود. در خبرنامه کرملین آمده که پوتین با دو رهبر تلفنی صحبت کرده است. در اعلامیه گفته شده که روسیه برای برداشتن گام ها جهت عادی ساختن وضعیت در ناگورنو قره‌باغ ادامه خواهد داد. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم پس از صحبت با وزرای خارجه ارمنستان و آذربایجان خواهان رعایت آتش بس و توقف هدف گرفتن غیر نظامیان شده است. ناگورنو قره‌باغ پس از جنگ بین سالهای 1944 تا 1988 از آذربایجان اعلام استقلال کرد. در این جنگ 30,000 تن کشته و صدها هزار نفر دیگر بیجا شدند.
رنگ های زندگی.
محمد رحیم صمیم هستم، به حیث یک معلم قراردادی در لیسه تمدنی دشت برچین پای وظیفه میکنم.
این مکتب خصوصی است یا دولتی؟
لیسه است، لیسه خصوصی است.
و خودت چقدر مدت میشه که وظیفه معلمی را به دوش داری و استاد هستی؟
خودم گشتم سابقه معلم بیشتر دارم در ولایت، خودم شخصا در ولایت دایکندی، در ولایت بعض از اولوساله های ولایت دایکندی چند سال خدمت معلمی دارم، اما دیل سهودن حدود دو ماه میشه.
برتباط مکاتب دایکندی میشه بر ما معلومات بدین که اونجا امن و امنیت چطور است و شاگردها با روحی آرام میتونن درسای خود را پیش ببرن؟
دایکندی از لحاظ امنیتی کاملا امنیت است، اما از اینکه متاسفانه یکی از ولایت های صعب العبور از امزی کشورهای افغانستان که کشور افغانستان که 34 ولایت داره که دورترین ولایت راه صعب العبور شمین ولایت دایکندی است که متاسفانه در اونجا نی کدام اساتیدی درست است، نی کدام تعمیر داره مکاتب، کلی دخترها بچه‌ها در زیر آفتاب سوزان در بالای تپه‌ها در حالت آموزندگی هستن.
چطور شما مراجعه کردین به ولایت که یعنی مسئولین چیز را بر شما در نظر بگیره؟
از دوران جلسه جمهوری حامد کرده به بعد که خودم که شاهد از امزی مکاتبای ولایت دایکندی بودیم، چندان در رابطه با مکاتبش توجه جدی نشده. شاهد چند تا والی که بودم بر فعلا والی ولایت دایکندی که خانم هسته هم چندان توجه جدی نکرده، و در صورتی که دایکندی که در چه یک ولایت دور هسته اونجا والیای ارزنده نماره، فقط والیای لیسانس هسته در کامل نداره.
و شما که در اونجا استاد هستین و شاگردا به این شکل میاین درس میخونن، استعدادا رو چطور میبینین؟
از زمانی که اساتید نباشه استعداد در کجا در راهی شاگردان دیده میشه؟
وضع اقتصاد مردم در چه حالت میبینین در دایکندی که شاگردا آیا میتونن با یک یونیفرم منظم بیاین به مکتب؟
در دایکندی امسال گذشته که عبارت از سال 1394 بود، یونیفرم هم زمان در مکاتب مقصد رواج شده، اما از اینی که دایکندی نرای مواصلاتی داره، نیک ادام دستاوردهای دیگه داره و نیک ادام سنت کارخانه جات داره، مقصد وضعش زیر فقر است وضع اقتصادی دایکندی.
خودت خواهان چی هستی در رشد و بهبودی مکاتب دایکندی؟
کوشش می هسته که فارغ شدیم به حیث گستاد هستم، کوشش میکنیم که تا ولایت محروم مانده تا همه مردم ما در راه مکتب پیش بره، و از راه های دیگه چه ساختن نیست، یگانه راه موفقیت رای آزادی، رای مسلک پذیری همین رای علم و دانش هسته.
سلامتی تو نمیخوایم، موفق باش.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام دوام دارد. در برنامه بعدی رضوان مراد میزبان شماست. رضوان، خوش آمدین به استودیو.
دیر از یاد تمنن از سید سمی عباس دوستان و دایو ساتخ پرونه در اسیف